آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سیر مشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دوی ما نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
جمهور رئیس غنی د پاکستانی هلیکوپټرې د رالویدو د پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقات لپاره یو هیئت ګمارلی دی. د سوریې د حکومت مخالفینو د حلب د ښار محاصره ماته کړې ده. او سپین مانی د امریکا د باندې د تروریستانو په ضد د ډرون الوتکو د استعمال لارښود خپور کړی دی.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د زمری یا صد ولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې ومه کیږي. په روانه خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر وایي د په واکمنۍ کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په اړه هر ډول حساب کتاب ته چمتو دی. په امریکا کې خلک په اوسط ډول غوښه ډیره خوري، په ځانګړي ډول سره غوښه. خلک غوښه په دې خاطر خوري چې پروټین پکې زیات دی. خو په یوې تازه څېړنه کې دا ثابته شوې که چیرته خلک غواړي چې عمر زیات وي او ښه صحت ولري، باید چې د پروټین د اخیستلو لپاره سبزیجات وخوړل شي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روښان نورزی وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی د پاکستانی هلیکوپټرې رالویدو د پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقات لپاره یو هیئت ګمارلی دی. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خپره سوې ده، راغلی دی چې دغه هیئت به د پاکستانی هلیکوپټرې د بیړنۍ کښېنستلو او د دغې قضیې د بېلابېلو اړخونو په اړه څېړنه وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې افغانستان د پاکستان حکومت ته یوازې د دې اجازه ورکړې وه چې یوه هلیکوپټره د ترمیم لپاره د افغانستان د فضا څخه تیر شي، او ټاکل شوی ده چې هیئت به دا هم وڅېړي چې آیا رالویدلې الوتکه هغه هلیکوپټره وه چې د تېرېدو اجازه یې درلوده او که نه. د جمعې په ورځ یو پاکستاني هلیکوپټره د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې په بیړه کښېنستله چې وروسته هلیکوپټرې اور واخیست. د هلیکوپټرې عملې ته تاوان نه دی رسېدلی، خو عمله چې شپږ کسان وو د وسلوالو لخوا نیول سوي او نامعلومه ځای ته انتقال سوي دي. د دغه نیول سوو کسانو د پیدا کولو لپاره د افغانستان حکومت په سیمه کې عملیات هم پیل کړي دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین او د پوځ لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ د اردو او پولیسو خاص ځواکونه د هغې ولایت ته رسېدلي دي چې د وسلوال مخالفینو خلاف عملیات وکړي. په هلمند کې د څو ورځو راهیسې کېږي چې جګړه روانه ده، او طالبانو یو شمېر سیمې هم نیولې دي او د هلمند مرکز لشکرګاه ته جګړه نږدې شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په هلمند کې د حکومتي چارواکو له قوله ویلي دي چې دا ځلې طالبان منظم او مجهز دي، خو د ناټو قمندان او د حکومت لوړ رتبه چارواکو ډاډ ورکړی دی چې په هلمند کې به د طالبانو مقابله کوي. د سوریې د حکومت دوه مخالف ډلې وایي چې وسلوالو مخالفینو د حلب د ښار محاصره ماته کړې ده. په استانبول کې د سوریې د حکومت مخالفه ډله چې د ملي ائتلاف په نامه یادیږي په خپل ټویټر لیکلی دی چې یاغیانو د حلب کلابندي ماته کړه. یو بل محافظه کار ډله د احرار شام هم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې یاغیانو د حلب د ښار محاصره ماته کړې ده، او د راموسی سیمه چې د حلب د ښار په جنوب لویدیځ کې پرته ده نیولې ده او حلب ته یې لاره خلاصه کړې ده. خو په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې محاصره نه ده ماته سوې، خو په راموسه کې سخت جنګ روان دی. د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د شنبې په ورځ تعرضي عملیات پیل کړل. دغه وسلوال غواړي چې د حلب د ښار محاصره ماته کړي. د حلب ښار د څو میاشتو راهیسې کېږي چې د سوریې د حکومتي قواو لخوا محاصره دی. سپین ماڼۍ د امریکا د باندې د تروریستانو په ضد د ډرون د الوتکو د استعمال لارښود خپور کړی دی. نور تفصیل به د عاشق الله رحیمزوی نه واورو.
په دې لارښود کې چې درې کاله کېږي عملي کېږي، د ملکیانو د وژل کېدو د مخنیوي او د اشتباهي بریدونو د مخنیوي طریقې شاملې دي. خو په عین وخت کې دا هم پکې راغلی دی چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستي بریدونو په خلاف استفاده وکړي. په دې لارښود کې چې د جمهور رئیس د پالیسۍ لارښود په نامه یادیږي راغلی دی چې امریکا د جګړې د ډګر نه د باندې یوازې په هغو صورت کې په مستقیمه توګه اقدام کولی شي چې تروریستان موجود وي او په برید کې د ملکیانو د وژلو او یا ژوبل کېدو احتمال نه وي. لارښود دا هم وایي چې دغه سیبجون کې قوا به د قانوني هدف په خلاف هغه محل استعمالیږي چې امریکایانو ته دوامداره او قریب الوقوع ګواښ موجود وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان نیټ پرایس په یو بیان کې د شنبې پر ورځ وویل چې د پالیسۍ دغه معیارونه ملکیانو ته د جګړو د قوانینو د غوښتنو څخه هم زیات تحفظ ورکوي. د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې عریضه کړې وه چې دغه لارښود باید د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په مطابق خپور شي. اوس چې دغه لارښود خپور شوی دی نو دغه اتحادیې هم هرکلی کړی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې اکاس په روغتون کې مړ شوی دی چې پرونې دوی پولیسانې زخمی کړي وې. پولیس ویلي دی چې برید د بروکسل نه 50 کیلومتره لیرې شوی دی. پولیسو دا خبره هم کړې ده چې بریدګر د برید په مهال د الله اکبر نارې وهلې. پولیس زیاته کړې ده چې بریدګر دوی پولیسانې زخمی کړي دي، خو دریم پولیس بیا په بریدګر ډزې وکړې او زخمی کړ چې وروسته بیا بریدګر په روغتون کې مړ شو. د بلجیم سر اعظم چارلس میشل په خپل ټویټر لیکلی دی چې وضعیت څاري، هغه په سختو ټکو برید غندلی دی او د زخمیانو د کورنوی سره غم شریکی شودلی ده. په بلجیم کې د مارچ په میاشت کې هم برید سوی وو چې 2 کسان پکښې وژل سوي وو. د مارچ میاشت د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی وو. ملګرو ملتونه وایي چې په یمن کې د سولې خبرې ځنډولې دي. د سولې خبرې چې د یمن د حکومت او حوثیانو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب کېدلې د دې لپاره ځنډول سوي دي چې حوثیانو د هغو سیمو لپاره چې په 2014 کال کې نیولې وې د اداره کولو شورا جوړه کړې ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد اسماعیل شیخ احمد د سولې د خبرو د ځنډولو اعلان نن په کویت کې وکړ. او د برازیل په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک لوبې روانې دي او د سرو زرو لومړی مډال یوې امریکایي نجلۍ ګټلی دی. د امریکایي نجلۍ چې ورجینیا ټرشر نومیږي او 19 ده مډال یې د 10 په نشه ویشتلو کې ګټلی دی. پرون د اولمپیک د لوبو په لړ کې د باسکل چلولو، ساحلي والیبال، باکسینګ او لامبو لوبې هم سوي دي. دا وی خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو خبرنم د امریکا غاک آشنا رادونه واوریدل. وخت په واشنگټن کې د شپې 9:08 شولې ده. هم د روان خبرونې لمړی مطلب که حالات خوي او امنیت سم وي نو خزي هم د کورنی اقتصاد پیاوړتیا لپاره له نارینه سره اوګه پورګه کار کولی شي. دا راپور د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمند د خوندز نه راغلی دی چې په ګډه اورو.
زرینه اوس د بی بی سمری په باغ کې دکان لري او له دې لارې د کورنۍ اقتصادي ستونزو ته رسیدګي کوي. هغه وایي چې له کله راهیسې چې کاروبار پیل کړی خپله سیالي هم کولی شي او یو څه اندازه پیسې هم سپمولی دي. په افغاني ټولنه کې ښځې له نورو ښځو سره سیالي کوي او دغه سیالۍ ډېرې کورنۍ دې ته هڅولي چې یا د سالم رقابت له لارې کاروبار پیل کړي او یا هم پر اولادونو تعلیم وکړي. خو یو شمېر ښځې بیا د خپلو سیالیو د سرته رسولو لپاره د کورنۍ پر هغه چا فشار راوړي چې کار کوي او عاید لري چې د دوی سیالي پوره کړي چې په نتیجه کې کورنۍ ستونزې راولاړیږي. زرینه وایي چې میړه یې ورته یوازې نفقه ورکوله خو د سیالیو په کارونو کې ورسره د پیسو مرسته نه کوله.
وختي کې یک عروسی میرفتم خانمای را میدیدم که از ما بالاتر هستن، لباسشان لباس طفلشان ما خیلی رنج میکشیدم.
کله چې د بی بی صبری په باغ کې دکان جوړ کړی اقتصادي ښه شوی دی. میړه یې یوازې د کور مصرف او د اولادونو نفقه ورکوله، نور مرسته یې ورسره نه کوله. کله چې به واده ته تلله او لیدل به یې چې د نورو ښځو جامې تر دې ښې دي نو خفه کېدله به. هغه وایي چې دا په کور کې لاسي شیان جوړوي او بیا یې په همدغه دوکان کې پلوري. زرینه خوشحاله ده چې د خپل لاس صنعت پلوري او له دې لارې د خپلې سیالۍ او شریکۍ چارې پر مخ وړي.
وضعي بسیار خوش هستم که ما بر روی پای خود استاد هستم و دستم پیش کس دراز نیست. وقتی که یک عروسی میشه یا محفل دیگه میشه یا بعض خوشی های دیگه میشه مثل عید،
هغه اوس ډیره خوشحاله ده چې بل چاته محتاج نه ده. کله چې ودونو ته او د خوښیو نورو پروګرامونو ته ځي نو ځان ته او خپلو اولادونو ته په خپل خوخه لباس اخلي او لنورو خزو سره سیالي جوړه ده. زرینه وای یوازې دا نه چې په لباس او نورو شیانو کې له خلکو سره سیالي کوي، بلکې په خونځي کې خپل اولادونه هم سیال کړي دي او اوس د دې اولادونه هم د نورو په څیر خې جامې اغوندي.
ولی اله که خودم برای پای خود استاد هستم، میتونم برشان بهترین قلم، کتابچه و بکس و لباس مکتب و تهیه کنم برشان. و
کله چې کور کې وو کاری نکاو نو اولادونو به د چا په تن کې لباس او نور شیان ولیدل، نو دې ته به یادونه کوله. اوس د اولادونو د هیلي ترڅنګ هغوی ته خې کتابچه، بکس او قلمونه هم اخیستلی شي. زرینه وای چې دولت باید په عمومي ډول خزو ته د کار زمينه برابر کړي چې هغوی هم د دې په څیر ژوند ولري. نوموړي وای چې هر خزه کولای شي د کورنۍ لپاره له نارینه سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي. ځینې خزي په خونځیو کې ښوونکې او ځینې هم ماموریتونه کوي چې له یوې خوا له کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته کوي او له بل پلوه یې خپل حق ترلاسه کړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 1:30 دقیقې شولې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د پواکمنې کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په اړه هر ډول حساب کتاب ته چمتو دی. ښاغلی غنی په کابل کې د عامه مالی چارو د مدیریت 15 کلنې تګلارې د امریکایي غونډې ته په وینا کې د نړیوالو ټولنې نه وغوښتل چې د شفافیت او حساب ورکونې لپاره په تدریجي توګه موازی ادارې د افغانستان په دولتي چوکاټ کې مدخمه کړي. نور تفصيل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر په دې راپور کې اوري.
د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د موجودو مالی سرچینو څخه د سمې ګټې اخیستنې او په شفافه او غیزمنه توګه د ملي بودیجې او د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو لپاره د عامه مالی چارو د مدیریت 15 کلنه تګلارې جوړه کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د دغه تګلارې د عملی کولو غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شو مرستو په اړه حساب ورکولو ته چمتو دی.
هر معیار شفافیت
ښاغلی غنی ویل د شفافیت او حساب ورکولو هر معیار چې نړیواله ټولنې د بودیجې د تطبیق په برخه کې غواړي موږ ورته ژمن یو. زموږ دلیل دا دی چې لومړی دا زموږ د دین سپارښتنه ده او دویم دا زموږ د خلکو غوښتنه هم ده. زموږ خلک زیات نه غواړي، هغوی غواړي چې په شفافیت سره کار وشي او حساب ورکول شتون ولري. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د موازی بنسټونو لارې د پروژو عملی کول د بودیجې د ضایع کېدو لامل شوی او له نړیواله ټولنې څخه یې وغوښتل چې موازی بنسټونه په تدریجي توګه د افغانستان په دولتي ادارو کې مدغم کړي.
وخت کې بفهمین کوم قراردادي قرارداد شمرای
کی ښاغلی غنی ویل کله چې وغواړي پوه شي چې د کوم قراردادي له چا سره قرارداد شوی 15 دروازې به وټکول شي خو بیا هم حساب نه ورکول کیږي. نو ځکه له نړیواله ټولنې زموږ دویم غوښتنه دا ده چې موازی سیستم باید په تدریج خو په اصولي توګه د دولت په چوکاټ کې ځای شي.
اما په صورت اصولي د چارچوب دولت
په همدې توګه ښاغلی غنی ویل په تیرو کلونو کې زیاتې کوچنۍ پروژې په افغانستان کې عملی شوې دي چې پر وینا یې د خلکو د اقتصادي وضعیت په بدلون کې اغیزمن نه وو او زیاته کړه اوس مهال خلک له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دغه هیواد کې لوی پروژې عملی کړي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې مرستې باید د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې اغیزمنې ثابت شي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
پیغام عمده مایز که پروژه به پروژه
ښاغلی غنی ویل زموږ عمده پیغام دار چې پروژه په پروژه هیواد پرمختګ نه کوي. د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې له وړو پروژو څخه لویو پروژو ته لاړ شو. سلګونه پروژې عملی شوې دي خو ولې خلکو د سلما د بند په جوړېدلو جشن وکړ؟ ځکه چې پوهیږي د افغانستان اوبه یا د هیلې او هوساینې لاره ده او یا لکه سیلاب راځي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا مهال په یو شمیر دولتي ادارو کې اصلاحات رامنځته شوي او ټینګار یې وکړ چې افغانان د دوامداره اصلاحاتو غوښتونکي دي او ټول ادارې باید اصلاحات رامنځته کړي. ښاغلی غنی د عامه مالی چارو د مدیریت 15 کلنې تګلارې ته په اشاره وویل چې په عملی کې دوبه د افغانستان په وایدو کې زیاتوالی راشي. خو د افغانستان د شفافیت د سر ادارې مسولین په دغه تګلارې نیوکه کوي او وایي چې افغان حکومت د یادې تګلارې په جوړولو کې د مدني ټولنې رول له پامه غورځولی دی. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل د شفافیت او حساب ورکونې په برخه کې مدني ټولنې مهم رول لري خو د عامه مالی چارو د مدیریت 15 کلنې تګلارې د جوړولو په اړه له مدني ټولنې سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوې.
افغانستان حکومت غواړي چې دغه سي پلانونه او دغه سي اسناد رامنځته کړي د لپاره چې د نړیوال ټولنې باور ترلاسه کړي. اما د عملي کېدو په برخه کې ډېرې ستونزې شته دي، او حتی دغه سي تګلارو د جوړولو په بهیر کې هم ډېرې ستونزې شته چې اړوند خواوو سره په کافي اندازه باندې مشوره نه ترسره کیږي.
خو ولسمشر غنی وویل د عامه مالي چارو د مدیریت 15 کلنه تګلاره به د خي حکومتوالۍ پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي، او دغه تګلارې د عملي کولو لپاره به له ټولو سیاسي، مدني او اقتصادي کړیو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت په پام کې لري چې دغه تګلاره د یو سند په توګه د بروکسل پر راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته هم وړاندې کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او سمدرندونکو یو طبي مطلب اوري. په امریکا کې خلک په اوسط ډول غوښه ډیره خوري، په ځنګړي ډول سره غوښه. خلک غوښه په دې خاطر خوري چې پروتین پکې زیات وي. خو په یوې تازه څېړنې کې دا ثابته شوې چې کچیرته خلک غواړي چې عمر یې زیات وي او ښه صحت ولري، باید چې د پروتین د اخیستلو لپاره سبزیجات وخوړل شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن په دې راپور کې اوري. په امریکا کې د همبرګر نوم دومره عام دی او خلک یې پیژني لکه څومره چې د خپلواکۍ د ورځې رخصتي پیژني. خلک په امریکا کې همبرګر بیخي زیات خوري، خو یو نوې څېړنه وایي چې امریکایان باید خپل د عادت بدل کړي. دوه امریکایي ډاکټرانو غوښتل پوه شي چې حیواني او نباتي پروتین د خلکو پر روغتیا څه اغیزه کولی شي. هغوی د خپل څېړنو لپاره د 10,000 کسانو په هکله معلومات راټول کړل. ډاکټرانو د 40 کلونو لپاره د دغه کسانو خوراک، د ژوند کولو طریقه او روغتیا څارله. د څېړنو مشري ډاکټر مینګ یانګ سانګ او اندرو چن کوله. ډاکټر چن د څېړنو د نتیجې په هکله داسې وویل:
Individuals that consume the highest amounts of animal-based proteins had a somewhat higher risk of mortality. In particular cardiovascular
هغه کسان چې حیواني پروتین یې زیات اخیستل زیات د مرګ د خطر سره مخ و. په ځنګړي ډول د دې خطر زیات و چې هغه به د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شي وي.
In particular cardiovascular mortality
د پروتینو کار په بدن کې د عضلو او هډوکو جوړول او قوي کول دي. په همدې خاطر ډیر مهم دي. خو په سره غوښه کې کلسترول بیخي ډیر وي چې د زړه د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. په دې څېړنه کې ډاکټرانو معلومه کړه چې د زړه د ناروغۍ د پیدا کېدو خطر په هغو کسانو کې بیخي زیات و چې هم یې سره غوښه ډیره خوړله او هم یې سګرټ وهل، شراب څښل او هیڅ سپورت یا ورزش نه کاوه. ډاکټر چن وايي هغو کسانو چې د حیواني پروتینونو پر ځای یې نباتي پروتین زیات خوړل، د دې احتمال ډیر لږ و چې هغوی به وخت مړ شي.
Clearly over the long term a diet which is comprised primarily of plant based proteins tends to be more favorable for
زمونږ په څېړنو کې معلومه شو چې هغه کسان چې د حیواني پروتینونو پر ځای نباتي پروتین زیات کارول عمر یې هم ډیر و.
Longevity than someone who consumes most of their protein from animal sources.
دا څېړنه د جامع پروتئی مجله کې خبره شوې ده. ډاکټر چن او ډلې وايي یو دلیل چې ولې زیات خلک د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ له وجې او یا د وخت نه مخکې مړ کیږي همدا د حیواني پروتینونو زیات کارونه ده. په دې څېړنې کې ثابته شوه که چیرته یو انسان 10% کې حیواني پروتین زیات کینو 8% کې د دې خطر زیاتېږي چې د زړه د ناروغۍ له وجې به د وخت نه مخکې مړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنوونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب چې یو مرکه ده. کچه هم د تیرو 12 په دوران کې په نړیواله او کورنۍ کچه په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو او د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د یوې دوامدار سولې لپاره کوښښونه وشول، مګر کومه غوڅه نتیجې ورنکړه او جنگ هم غسه دوام لري. زمون همکار سید سلیمان شاه په کابل کې د ولسی جرګې د دویم مرستیال حاجی نذیر احمدی سره په دې اړه یو مرکه کړې ده چې په غړې اورو.
د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو اساسي علتونه او وجوهات څه دي ستاسو په نظر؟
مننه. په دې مورد کې بوم تقریبا درې اړخونه لري سولې.
بله.
موانع اولین دا ده چې د مونږ د ګوندی هیوادونو افغانستان کې لاس وهنه ده. دویمه د حکومت نادرسته پالیسی یا کمزوري حرکت ده، او دریم اړخ د نړیوالو هم نه پاملرنه د سولې په مورید کې ما دا وایم تاسو به تر معلومات ده چې په نړۍ کې یا په آسیا کې افغانستان دی آسیا زړه یادیږي په دې کې د موږ خوږی وبدي څنګه نه هم پاکستان د موږ له اوبو ناغه دا او هم ایران دا په څنګه کې افغانستان یو غنی هیواد له مدنیاتو نظر یې موږ د ځمکې په سر باندې دي نو ګاونډیان نه غواړي له دې وجنم چې په افغانستان کې صلح امنیت راشي تر څو پورې دغه د آسیا زړه لقب د افغانستان حاصل نه کینو دویمه موضوع د حکومت نادرسته پالیسی به دا وخی ما چې په تیر دوره کې هم بار بار منګول سي جلګې په دوی غا کړي او استاد د صلح پادې شورا کې داسې اشخاص ونی سي چې وي په ولسونو کې اثر رسوخ ولري یو اعتماد ولري چې دوی وسی کولای چې دوی ولسونو لاره نه صلح راوړي
bale
چې بدبختانه بوایم چې تیر حکومت هغه ونه سو کولای پیری حکومت یو مشرتابه چې جناب پیر صاحب یو روحاني شخصیت ده
bale
دا من سره غي ټیم امره په خوانه ده نو دلته هم اوس دغه یو مشکل ده تاسو به تر اوریدنی چې د حکمتیار صاحب خبره چې افغان ولس دې ته ډیر لیواله او هته ډیر خلک ورته خوشاله او خبرم دې پورې وت دی به د اختر منځ په کابل ښار کې کوي
bale
ما په خپل معنی دغه ډله چې د دوی دغه لوا یو تم ډوډۍ وکړه راغله د پارلمان رئیس هتا د افغانستان د مختلفو ولایتونو څلو د ولایتونو وکیلان دا ما دعوت کړو ټول مشترک سره کېناستو هغه خبرې چې موږ ته وشولې پیږې کې هیڅ داسې مشکل نه موجود چې موږ په خبره کړې وای بدبختانه بوایم چې هغه جوړې خبرې بیسته بیا یو خن سره مواجه سوې د اسلامي له دولت سره دغه یو پریکړه کړې چې دزبندي به د موږ له خوانه په حکومت باندې په افغان هغه باندې ځواکونه باندې فایر نه کیږي خبرې لا تر اوسه پورې پاتې دي تاسو ګورئ چې افغانستان ته په مختلفو نامو باندې کومکونه وصول خو تر اوسه پورې د یو هیواد هم موږ د افغانستان د صلح په نام باندې کومه بودیجه یا کومک نه ده شوی
اجي صاحب د صلح د شورا سره خو د ډیرو پیسو کومک شوی او پیسې خو مصرف شوی دي خو دا چې نتیجه ورنکړه دا بل خبره ده
زه دا وایم ګوره یو د سی پیسې دي چې د افغان دولت له خپل بودیجې نه موږ کوو یو دای چې د نړیوالو د نړیوالو بیل تاثیرات لري موږ په دې پوهی ګوتی آیا نړیوال هم د موږ په سوله کې دلچسپي لري بل خصوص متحده ایالات همدار رقم ته نور د موږ استراتیژیک دوستان کامیابی او ناکامی د مشترک ده چې یو کوم کومک نه ده شوی چې هغه ولست دی ادول ورسمه ځکه زه د ولست نماینده یم ما نه خپل مشران د اکثره ولایتونو دغه سوال به درلوده چې ولې امریکا د سولې په مورید کې کومک نه کوي
څه وچې د متحده ایالاتو سفارت په کابل کې د سولې شورا له پیسې نه ورکړي
نه د کاغذ ورکړي پټي پیسې به ورکړي سارا پیسې نه دی ورکړل شوی او سولسته یو سوال پیدا شوی دا نو موږ وو سیده توقع دا ده چې په دې کې د نړیوال هم یو رول ولري کوي غوي کولای شي مالی کومکو کې او افغان دولت نه د موږ داخله توقع ده چې لکه تیر په دوره کې چې موږ ځانو غلاوو اسې نمایشي کسانو تلومبي او سرک او د سولې په نامه باندې داخل کا او هغه پیسې راوخلي نه خو دې خو په خپل باندې خور دوبرتي بلکې اصلي طالبان یا هغه جنگي ټلې هغه لا تر اوسه پورې ځان نه غللي هغه امیرین چې په قطر کې ناسي یا په پاکستان کې ناسي یا په ایران کې ناسي هغه سره صرف هغه موقف دا او هغه نومور سره موجود ده جنگي ټلې په داخل کې وي د داخل دلو لپاره قومي مشران په کار او دیغه خبرې سره په کار وي په کافي تعداد کې اوس رابطی د موږ ولسونو سره سره وی چې طالبانو کوي کوي کمانډانانو یو غوښتل چې راځي خپل حکومت سره یو ځای شي
اجي سر د افغانستان د موجوده حکومت د مشرانو ترمن د سولې په ارتباط باندې د ذات البینی اختلافات سره د خبرو په ناکامۍ کې
د ما په ان سولې د ولس غوښتنه ده او د ولس زور د خدای زور ده په هیڅ صورت باندې یو فرد یا یو دلګي هیڅوک د سینې کولای شي د سولې موانع وګرځي او نه دا جرأت څو کولای شي چې د افغان ولس په مقابل کې ودرېږي چې دوی وایي چې د سولې مخالف ما تبن اجنډا کې یا په یو نیمځه کې نقطه چینی و کې په ظاهر باندې د سېڅوک نشته چې هغه وایي چې د سولې مخالفه خو دا چې کومې خبرې ناکامې شي هغه بازی کړی دی یا اپوزیشن دغه وایي چې دولت د دوړو چارواکو ترمن د ما په ان باندې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب غنی باندې سولې په
اړه
کې یو نظر ووسیږي
یو ورسته پښتنه ولې دغه واکو اختیار د حکومتي حلقونه د سې علماو ته مشرانو ته سپینګینو ته نو ورکول کېږي دوړو خو نه راځي او روغ جوړو کې او دغه مشکل حل شي دوړو خو ته قابل د مننني منصفانه انداز باندې په انصاف سره پریکړو کې
ګوري چې چیرې یو مستقلی یو سیستم جوړ شي چې هغه هم نړیوال دیغه نظارت وکړي او هم دولت زه په یقین سره د تویل سم چې سوله ډیره په اسانه طریقې سره لاس ته راځي. تاسو وګورئ په پاکستان کې پیلن په ماجرینو چې کوم ظلم روان ده، خو دغه طالب په نامه یې کې اسلامي په نامه د افغانیت یو رق په کې شته ده، دغه چیرته لوریږي چې دومره بې عزتي وشي. اوس د سولې یو طلایي چانس ده که دولت اوس له دې نه درسته استفاده وکړي.
په خپله ولسي جرګه څومره قصور واره ده په دې باب؟
ګوره، ولسي جرګه نه اجرایه قوه ده، زموږ صرف وظیفه دنده دومره ده چې د ولس غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسونه ده. همیشه ولسي جرګې دا غوښتنه کړې ده چې صلح باید واقعي سولې ته که لاره نه وي موږ طرحه درکړو. خو د ولسي جرګې اس یو تش نوم پاتې ده په افغانستان کې ډیموکراسۍ هیڅوک هغې ته کوم عملي بڼه نه ورکوي. ډېر مسایل دي چې ولسي جرګې ته یا د افغانستان ولس ته خاص توجه نه پکې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم خبرونه، جمهور رئیس غنی د پاکستاني هليكوپټري د رالويدو د پیښې د څرنګوال په اړه د تحقیقات لپاره یو آیت ګمارل دی. په خبر پاڼه کې چې لار خبره سوي درغلي دي چې دا غایت په پاکستاني هليكوپټري د بیړنۍ کښېنستلو او د قضیه د بیلابیلو اړخونو په اړه څرنه وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې افغانستان د پاکستان حکومت ایواز د اجازه ورکړې و چې هليكوپټر د ترمیم لپاره د افغانستان د فضا څخه تیر سي، او ټاکل سوی د چایت په دا هم وڅېړي چې آیا رالویدلې الوتکه هغه هلیکوپتره و چې د تیرېدو اجازه یې درلوده او که نه. د جمعې په ورځ یو پاکستاني هلیکوپتره د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې په بیړه کښېنستله چې وروسته الوتکې اور واخیست. د الوتکې عمله ته تاوان نه دی رسېدلی، خو عمله چې شپږ کسان وو د وسوالو لخوا نیول سوي او نامعلومه ځای ته انتقال سوي دي. د دغه نیول سوو کسانو د پیدا کولو لپاره د افغانستان حکومت په سیمه کې عملیات هم پیل کړي دي. پایلمن کې چارواکي وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت د امنیتي موین او د پوځ لوی درسیز د مرسیال په مشرۍ د اردو او پولیسو خاص ځواکونو دغه ولایت ته رسېدلي دي چې د وسوال مخالفینو خلاف عملیات وکړي. پایلمن کې د څو ورځو راهیسې کېږي چې جګړه روانه ده او طالبانو یو شمېر سیمې هم نیولې دي، او د هلمند د مرکز لشکرګاه ته جګړه نږدې سوې هم ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس پایلمن کې د حکومتي چارواکو له قوله وایي چې دا ځلې طالبان منظمه او مجهز دي. د سوریې د حکومت دوی مخالفې ډلې ویلې دي چې وسوال مخالفینو د حلب د ښار محاصره ماته کړې ده، خو په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلې دي چې محاصره نه ده ماته سوې، خو په راموسه کې چې حلب نږدې دي سخت جنګ روان دی. د سوریې د حکومت مخالف وسوالو د شنبې په ورځ تاروزي عملیات پیل کړي دي. دا وسوال غواړي چې د حلب د ښار محاصره ماته کړي. د حلب ښار د څو میاشتو راهیسې کېږي چې د سوریې د حکومتي قواو لخوا محاصره سوی دی. سپین مړی د امریکا د باندې د روسانو په ضد د ډرون د الوتکو د استعمال لارښود خپور کړی دی. په دغه لارښود کې چې درې کاله کېږي عملي کېږي، د ملکیانو د وژل کېدو او د اشتباهي بریدونو د مخنیوي طریقې شاملې دي، خو په عین وخت کې دا هم پکې راغلی دي چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستي اهدافو په خلاف استفاده وکړي. لارښود هم وایي چې دغه سي وژونکي قوه به د قانوني هدف په خلاف هغه مهال استعمالیږي چې امریکایانو ته دوامداره او قریب الوقوع ګواښ موجود وي. د بلجیم پولیس وایي چې هغه کس په روغتون کې مړ سوی دی چې پرون یې دوی پولیسان زخمي کړي دي. پولیس ویلي دي چې برید د بروکسل نه 50 کیلومتره لرې سوی دی. پولیس دا خبره هم کړې ده چې بریدګر د برید په مهال د علاوه اکبر نارې وهلې. پولیس زیاته کړې ده چې بریدګر دوی پولیسان زخمی کړي دي، خو درېم پولیس بیا په بریدګر ډزې وکړې او زخمی کړ چې وروسته بیا بریدګر په روغتون کې مړ شو. ملګرو ملتونو په یمن کې د سولې خبرې ځنډولې دي. د سولې خبرې چې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب کېدلې، د دې لپاره ځنډول سوي دي چې حوثیانو د هغو سیمو لپاره چې په 2014 کال کې نیولې وې د اداره کولو شورا جوړه کړې وه. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اسماعیل شیخ احمد د سولې د خبرو د ځنډولو اعلان نن په کویت کې وکړ.
او درنونکو د خبرونې په پای کې د افغانستان د سولې خبرونه د نن ورځې د هوا اټکل درته وي. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 34 د شل. قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 29.9. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 25.4. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 38.3.
په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.28، په خوست کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 30.40، په کندز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.40، او په غزنی کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 30.18، په پېښور کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.9، او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 22.3. په همدې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکو خپرونې د افغانستان په وخت مقام په بجو کول کېږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضرې کوو، تاسو ټول په لیاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای پامان.